خوږو اوریدونکو، د 11 سپتمبر د پیښې د 10 کلیزی په موقع د مشال ریډیو په یو ځانګړي بحث کې زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. د 11 سپتمبر بریدونه خو وسو د امریکا د نیویارک په ښار کې، خو که اصطلاحاً ووایو نو د دې انساني مالی زیانونه او ودانیو ملبه په افغانستان او د پاکستان په پښتنو سیمو کې راپریوته. دا اوس چې زه خبرې کوم، هم نن د دې پیښې نیغ په نیغه اثرات د قبایلي سیمو او نورو پښتنو سیمو د ژوند په هره برخه پریوزي. د نن په دې بحث کې مشال ریډیو د 11 سپتمبر د پیښې هم دغه اثرات څیړي. په بحث کې درې میلمانه لرو چې پکې د دوو تعلق له قبایلي سیمو سره دی، او دا اثرات نه یوازې په خپلو سترګو لیدلي بلکې ډیر څه ګاللي هم دي. دریم میلمه خادم حسین دی چې تعلق یې له بډبیره سره دی او دې جګړې متاثره کړي، خو د دې پرته یو داسې پښتون دانشور دی چې په فکری لحاظ په علمي حلقو کې یو وتلی ځای لري. زه په سر کې د قبایلي علاقې جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د بی بی سي خبریال دلاور خان وزیر، د خیبر ایجنسی اوسیدونکي او د قبایلي علاقو د سوداګرو د اتحادیې یو مشر حکیم شنواری او پروفیسر خادم حسین، تاسو درې واړو ته هرکلی کوم. په پیل کې به زه دلاور خان وزیر ته لاړم. دلاور خان وزیر صاحب، چې کله د 11 سپتمبر پیښه وسوه پر افغانستان باندې برید وسو، ټول طالبانو حکومت لمنځه لاړی، او چې څومره هلته اروپا کې وو هغه راغلو قبایلي علاقو ته، او که تاسو لږ داسې راته ویسئ ستاسو را لوی سوي هلته یې پیدا سوي هلته یې، د جنوبي وزیرستان هغه ژوند چې هغه تر 11 سپتمبر له مخه و، که لږ مختصر راته تشریح کړئ چې په قبایلي سیمو کې ژوند څنګه و.
په نوی نړیوال نامه کې په جنوبي وزیرستان کې بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې چې کوم زمونږ امه، چې کوم زمونږ روایت وي، چې کوم زمونږ جرګې وي، او چې کوم خوشحال ژوند تیرېدلو، او زه به دا ووایم چې په قبایلي سیمه کې یا په وزیرستان کې د نورو سیمو په نسبت امن امان هم زیات وو، او هلته د چا سره زیاتای هم نه کېدلو. هلته قبایلي روایات موجود وي، د لوی د خپل مشر د بزرګ به خپل کردار و، د کشر به ځانته کردار و، جماعت او جرا، او هلته د یو د بل به پیژنګالي وه، او هلته به د زنانه ریپ نه کېدلو، او هلته د یو د بل سره زیاتی نه کېدلو. هلته به خلک په خوښۍ کې، په وادونو کې، په جرګې کې ډولونه تبلې داسې قسمه خوښۍ به منو کولې، او قبایل به یو خوشحال ژوند سره مخامخ وي.
11 سپتمبر تیر سوی، لس کاله سوی، پر دې ټوله سیمه جګړه سوی په جنوبي وزیرستان. نن چې دلاور خان وزیر ځي جنوبي وزیرستان ته، نو آیا ژوند هم هغه څه دی لکه تاسو تشریح کړی دی کنه ژوند بدل شوی دی؟
قبایلي سیمه کې، او بلکې ز قزه چې کله خپل کلی جنوبي وزیرستان وانه تا زما، نو چې کوم ما په ناینا لیوانه مخ کې د خلکو ژوند لیدلی وو، یا زه اوس وینم په دغه ژوند کې ډیر زیات بدلون راغلی دی. زمونږ چې کوم ماشومان لوی شول په د لاس کالا کې، او هغه زه به دا وایم چې په جنوبي وزیرستان کې اول ځل دا فوجانو عملیات په 2003 کې شوی وی، بیا په 2004 کې وشول. دا خلک د خپل سیمه نه او نور سیمه ته لاړل، او خپل علاقه ترې نه پاتې شوه. د دوی ماشومان او د دوی بچیان په نور سیمه کې، په ډرس مل خان، په ټانګ، په پېښور یا د کراچۍ پر اور رسیدل. نو هغه خلک، هغه ماشومان چې کله د اتې نه کال شول، را اوس را لوی شول، نو هغه د خپل چې کوم روایات دي هلته د قبایلي جرګې دي، د خپلوالي وه، پښتونوالي وه، هغې نه نه خبره پاتې شول. هغه اوس په دې باندې نه دي خبره چې قبایل څه دي، پښتو څه ده، قبایلي روایات څه دي. او نو هغه شان ته چې کوم زمونږ په ټولو نه زیات نقصان ورسېده، تباهي وشوله. که دا ووایم زه چې دلته سکولونه تباه شول، کورونه تباه شول، اقتصاد تباه شول، خو په دې نه غټ نقصان زمونږ چې کوم روایات دي، کوم زمونږ رواجونه دي، دغه ذات په ټول نه زیات او تباه شول. اوس یې هلته لاړ شي چې تا به کوم مخکې څه لیدل، هغه اوس نه ښکاري.
حاکم شینواری صاحب، تاسو خپله د دې سیمې او د دې سیمې باندې ژور نظر لرئ، او بیا تاسو له کاروبار سره وابسته یې، یعنی دلاور وزیر چې کومه خبره وکړه هغه داسې ویل چې یو سماجي چوکاټ چې کوم دی، یو کلتوري چوکاټ چې کوم دی، خو له منځه تللی دی. خو هلته یو اقتصاد هم موجود و، ضروري نه دی چې د پراخه پیمانه و، خو په یو شکل کې موجود و. آیا ستاسو په خیال باندې د 11 سپتمبر وروسته چې دغه کمی پیښې په قبایلي سیمو کې سوی دی، هغه د هغه ځای اقتصادي چوکاټونه هم لړزولی دي؟
ولې کاکړ صاحب، دا خو داسې خبره چې دلته چې کوم نقصان زمونږ کاروباري طبقه ته او له هغه خلک چې پروژه دي نفقه پیدا کوي او مزدوري کوي خپلو بچو له روزي دا وړه هغوی دومره زیات ځپلی شوي دي چې همدغه خلک اوس راپورته شوي او په داسې کارونو کې لاسونه اچولي چې تاسو ګورئ چې کومه بدامني ده او دا چې کوم والته کول دي او دا تختول دي په دغه کې داسې خلک هم شامل دي چې هغوی مخکې برسري روزګار وو او د دې حالاتو له وجې نه هغوی روزګار د لاسه ورکړی او تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو سړي کار جوړي او د بچو نه پکایه پیدا کړي او یو خوشحاله ژوند یې روان وي او بیا یو دم داسې حالاتو سره مخامخ شي نو هغې ریزلټ خو تاسو ته بیا په خپله پته ده چې هغوی ریزلټ به سره وځي نو چې په پټه پیمانه باندې وګورئ تاسو دلته چې څومره دلته زموږ کارخانې دي که په ګدون کې دي که په هاتار کې دي که په حیات آباد کې دي که په کوهاټ روډ کې دي که په رسالپور کې دي دا تقریبا چې بندېدو په چوکاټ باندې ولاړي تقریبا چې بندې دي دلته چې موږ سره کوم اعداد او شمار دي د دې وجې نه زمونږ پښتونخوا یا زمونږ د قبایلي علاقو کم از کم شپېته اویا زره مزدوران چې دي دا بیکاره شوي دي او دا په کورونو باندې ناست دي او تقریبا په سرونو باندې کارخانې چې هغو به په روزانه باندې پیداوار کو ډېر ښه کارخانې وي ډېر ښه شیان یې جوړول هغه هم بالکل بندې شوي دي او داسې په دې کې وو چې هغه تقریبا لس زره داسې مزدورانو په کې کار کاوه چې هغو به په ډیلي ویجز باندې کار کاوه هغو غریبانانو هغو چې غریب مړه شوي دي او بچي یې بالکل د لوږو او د تندو سره مخامخ دي همدې سره پروډکشن چې دلته روان و دلته کوم چې شیان جوړېده هغه شپېتو نه وخته تر اتیاو فیصد پورې هغو پیداوار چې دی دا کم شوی دی او ډېر زیات خلک چې دلته دي کوم کاروباري سرمایهدار چې دي که مزدوران دي که سکیلد خلک دي که انجینران دي دا ټول ډېر زیات ستونزو سره او ډېرو زیاتو ته مخ شوي.
خادم حسین صاحب تاسو د دلاور خان وزیر صاحب خبرې واورېدلې او بیا هم د حکیم شینواري صاحب خبرې واورېدې. داسې ښکاري چې هلته کم کلتوري سماجي او اقتصادي چوکاټونه دي لړزېدلې دي یا ډېر زیات خراب شوي دي. تاسو خپل د قبایلي علاقو له خلکو سره دی راغلي رابطېم دي د یو څېړونکو په حیث باندې یعنی داسې که چوکاټونه ولړزېږي نو هغه په مجموعي توګه د شدت پسندۍ په لور باندې تا ته کوم تصویر درکوي؟ یعنی ته خپله څومره چې کله ته نن لس کاله وروسته یو تجزیه کوې نو ته کومې نتیجې ته رسې؟
ټول اورپکای چې کوم د 18 سپتمبر چې کوم دراصل وجم ده او نتیجه هم ده چې لتم دی او معلولم دی د دې په نتیجه کې چې کوم عمل په پښتنو په سیمه په خصوصي توګه شروع شو هغه کې د ټولنا اهم هغه احساس او چې کوم ته د دوړو هغه احساس چې کوم د سماج تحفظ په حواله اجتماعي تور کړل شو مین د مطلب دا دی چې په یو سماج کې خلک اوسېږي یو کلتوري چوکاټ کې خلک اوسېږي یو ریاستي چوکاټ کې اوسېږي د اور پکای د خلکو د مازغونه د هغه تحفظ احساس کې شک پیدا کړ او بیا په کلار کلار ختم کړی. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده او هغه د تحفظ احساس ختمېدو نتیجه دا وا چې د پښتنو سماج ځای په ځای ټوکري ټوکري شو او پریکړه پکې راغی او دومره لوی پریکړه راغی چې زما خیال نه چې اوس د وزیرستان یو وګړی چې د سوات یو وګړي سره رابطه کوي نو غالبا چې د کمیونیکیشن کې بس وای د دې نه چې دواړو غاړو ته د طالبانو تسلط پاتې شو د کمیونیکیشن ترمنځ اشتراک بله نقطه نه او لکه د پوهې په حواله دومره لوی سطح باندې د پښتنو سماج کې پریکړه راوستې شي. دا یو خبره ډېره ضروري ده. خبره چې کوم ډېره احمد په دې ټول عمل کې اغدا ده چې دلته د پښتنو په سیمه په خصوصي توګه او د دې سیمې په عمومي توګه یو داسې فوجي فکري او نظریاتي انفراستراکچر پیدا کړی شو داسې انفراستراکچر مخې ته راغی یا داسې عملیات وکړی شو فکري تور باندې نظریاتي تور باندې او فوجي تور باندې چې د پښتنو سماج داسې ښکاري لکه چې په مکمله توګه نه د پښتنو د سماج یو ډېر لوی عیسی دا د یو بل سماجي جوړښت په شکل کې بدل کړی شو. داسې تاسو ویلی شئ چې د پښتنو ولایت کوم ارتقایي مرحله وه ماته کړی شوه او د هغې په ځای د عربو قبایلي بدون دور نامز او ویلیوز او د هغې روایت د پښتنو په سماج کې وبولی شو او د هغې په شا د یو ملک یا د یو ریاست پوره د امپریالیست ایجنډا ولاړ وه. دریم چې کوم اهمه خبره ده د ټول دغه په نتیجه کې خبرو په نتیجه کې چې کوم سرینه مشت راځي هغه دا ده چې په دې ټول عمل کې د پاکستان د ریاستي یا د سیکیورټي اسټابلیشمنت هغه خواهش چې هغه د سعودي امپریالیزم خواهش سره سره هغه ځای کې کنورټ کېده یا اشتراک لري چې په سنټرل ایشیا کې یا مرکزی ایشیا کې او جنوبی ایشیا کې د طاقت تر سره چشمی ادرول شي چې په هغه باندې دی امپایر بلډینګ وکړي شي په یوه بادشاہت جوړ کړي شي په باندې طاقت داسې د قوت او طاقت او اختیار اصل کړي شي په دې ټول سیمه چې په دې ټول سیمه کې څوک هم عملیات یا تجارت یا خبرې کوي چې هغه د دین اجازه تلي دا خود دې ټول خبر په نتیجه کې چې کوم درې خبرې مخامخ پرانا کې راتلي چې کوم خبر ما ارش کول هغه دا ده چی دا وجه هم ده او دا وجه چې یولسم ستمبر نه دیش کال مخکې چې یورپ امریکای عربو او فارس دی دولت سره د هغې پیسو سره د هغې وسایلو سره د پښتنو په سیمه بل خصوص او په دې نورو سیمو کې بل عموم چې کوم فوزي انفراستراکچر ودرول شو هغه فوزي انفراستراکچر بیا د اهلیت لري چې یو داسې ریاست باندې حمله وکړی شي چې هغه د طاقت د قوت یا د کیپیټالیزم یا د اوسني سیستم په حواله د یو لیډنګ رول لري یا یو قائدانه رول لري دا خو د دې پر داس ویل چې د 9/11 وروسته اورپکی شروع شو زما خیال چې دا حقیقت سره ډېر نږدې خبره ني دا اورپکی خورېدا ماته یاد شي چې په 1998 کې په لومړي پیر په اورګزو جنسو کې ستونینګ ټو ډیت یا د سنگسار واقع شو او دا هم تاسو ته یاد شي یو ضرور تاسو ته یاد دي چې په 1994 کې په 1994 کې په ملکن ډیویژن کې د سوکمامت تحریک پورا ملکن ډیویژن سټینډ سټیل تر اوسه پورا ملکن ډیویژن یې قبضه کړو د دې مطلب دا شه چې دې دغه انفراستراکچر یا دغه اهلیت لري خو د موقع انتظار کولو 9/11 یا تاسو ورته ویل شي ولسم ستمبر دا وکړه چې دا دې دا ټول عزایم مخې ته راوسته یا دا ټول عزایم مخې ته راغلل او د دې عزایم په نتیجه کې چې کوم انفراستراکچر جوړ کړی شو دا هغه انفراستراکچر استعمال شروع شو
دلاور خان وزیر صاحب خپل په قبایلی علاقو کې ستاسو بل عموم ویني اوس د خلکو سره دا احساس چې هغه ځپل سویم دی وهل سویم دی ټکول سویم دی اقتصاد هم له منځه تللی دی کلتور د هر څه له منځه تللی دی ځننه یو ریزیسټنس یو مزاحمت یو داسې قوت شته چې هغه د دې ټول چې کوم عمل روان دی پر دې پرزت باندې د درېدو صلاحیت ولري او راپورته سي
په قبایل کې دغه قوت موجود دی او په قبایل کې دا کیسه مخکې هم راغلی دی چې داسې مشکل حالات راغلی دي بیا کومونه یو ځای شي بیا کومونه اتفاق وکړي هغه پر خلاف او جنگيږي خو لکه په دغه حالات کې لکه په دالاس کلو کې بازو دا وایم چې دوی په حوال ځل باندې لکه طالبان راغلل یا نور هر څوک دلته راغلل نو د قبایل هغه قوت چې کوم به د دوی په هغه باندې غونډه کېدله هغه به په دوی باندې لشکر جوړېدل هغه ته جرګه وایي نو کله چې دا راغلل په حوال ځل باندې چې کوم قبایلي مشران دي یا په جرګه کې به خبرې کولې هغه د یو یو حکومت د او وژلو زه به دا وایم چې تر اوسه پرې د سرکاري عدد شمار چې هغه اوس د غشمیر د رابطلې د مخکې ته وایي چې نه سوا او شپېته کسانو نه زیات پر قبایلي سیمه کې مشران په دا ټارګټ کلینګ کې مړه شوي دي او دا دین علاوه په جرګه کې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي چې په هغه کې هم په سلونو کسونو وژل شوي دي نو هغه قوت د منځه تللې دي بیا دا هغه نوې غواړي چې دا خلک به نوې راغونډيږي او حکومت زمونږ مخکې په دالاس کاله کې مشران وي هغه مشرتوب اوس د دې زمان ته یا نور بل نسل ته ګټ شوي دي نو دا اوس ډیره مشکله وندې ښکاري ډیره ګرانه وندې ښکاري چې دا را جرګې بیا په لاندې کې یا په زر کې دا غونډې شي او بیا د دوی پر خلاف یو قوت جوړ شي یو اتفاق جوړ شي نو دا خلک اوس تقسیم شوی دی او د دې جوړ او ډېر ګران ښکاري خو هغه لشکر جوړ شوی دی چې هغه د دوی پر خلاف د طالبانو پر خلاف یا د نورو پر خلاف جنگیږي خو دغه لشکر د قوم پر رات باندې نه دی د قوم په خواخه باندې نه دی دغه حکومت په خپل باندې جوړ کړی دی چې حکومت کوم حامیان دي او هغه کسان دي کوم اهم قومي خلک دي هغه خلک دي هغه په داس قسم هغه کې مشامل نه دي هغه خپل ځانونه تحفظ د پاره نورې سیمې ته تللي دي هغه خپل سیمې ته ځي هم نه
حاکم شنواری سي تاسو آیا په اقتصادي حواله چې کوم ذکر وکړي چې هلته ډېر زیاتې کارخانې بندې سوې، خلک بے روزګاره سو، ډېر زیات پلانونه مخې ته راغو، د حکومت لخوا هم راغو، امریکا هم دلته د زون خبرې کولې، تاسو ته دا تشي خبرې ښکاري؟ تاسو عملاً څه وینئ چې پر دې کې پرمختګ کیږي، که دا بس خبرې دي، خبرې دي، خبرې دي، او نتیجه بس دا ده چې لکه څنګه چې ده؟
نو بس ټولو نه لویه بدقسمتي خو لکه چې څنګه دا صرف خبرې دي او بالکل هواري خبرې، تر اوسه پورې چې موږ څومره نږدې نه ولیده، یو کاروباري په سیاست باندې په ټرایبل چیمبر اف کامرس یې داسي کې یو خصیت کې چې ما څومره وخت یې کتل او پنځه کاله خو چې کوم چیمبر دې په اخ کې د بعضو ملګرو سره ناستې پاستې او موږ چې دلته کوم راکا او دې تلې کتلې خلکو سره شي، نو د بده مرغه تر ننه پورې صرف د اخباري بیانونو نه، د خوشفهمیو نه، د فوټو سیشنز نه، او اسې مطلب هوایي خبرو نه دلته یوې پیسې کار نه شوی، او د تر اوسه پورې تاسو سوچ وکړئ چې زمونږ قبایلي چې کوم چیمبر د ټرایبل ایریا چیمبر آف کامرس انډسٹری پنځو کلو نه زیات وشو چې جوړ شوی دی، او دا په سیلف فایننس بیس باندې روان دی، او دا پنځم کال چې موږ په خپل خرچه باندې چلو، همدغه سي چې چا تاوانونه شوي دي په دې قیمت کې، که چا کارخانه مزه تللی ده، که چا اقتصاد مزه تللی دی، که څوک بېروزګاره شوی دی، که چا تاوان کړی دی، نو په هر درتي باندې څوک
حکیم شینواری صاحب، یعنی ستاسو په خیال باندې آیا دا تش خبرې ولې کیږي؟ یعنی عملا څه رکاوټ دی، څه خنډ دی، دا تش خبرې ولې کیږي؟
ټول له لوی خبره خدای دې زموږه داسې یو ارګنایزډ، یو پوه، یو عقلمند، داسې یو مشر تر اوسه پورې ما نه راغلی. زه خو صرف تاجرانو خبره نه کوم، بلکې ټولو د دې منطقې د دې پښتونخوا خبره کوم. دا ډېره لویه بدقسمتي ده چې په دې وخت کې راز مونږه د حقوقو لپاره په اصلي توګه باندې اواز پورته کړه. امریکې او بعضو کوم له ملکونو چې مونږ ډونرز ملکونه یې داسې وعده کړې وه چې مونږ دلته اروزي جوړو، داسې یو پلان لرو چې دلته مونږ کارخانې جوړې کړو، انډسټریل سټیج وکړو، ستاسو دا سړکونه به مونږ ښه کوو، تاسو له به مونږ سکل لیبر ورکوو، تاسو له مونږ خلکو له تربیتونه ورکوو. تاسو باور وکړئ چې دلته کوم زموږ ادارې چې یو فاټا سیکریټریټ دی، یو فاټا ډیولپمنټ اتارټي، ډېر په معذرت سره یم، ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کړم چې دوی لګیا دي په اډورټایزمنټ باندې، او په غټو غټو بنگلو باندې، او په غټو غټو موټرو باندې، او په غټو غټو کورونو باندې، او په غټو غټو تنخواګانو باندې اخته دي، او د قبایلي کام لپاره بې له دینه چې په پروپاګاندا کې، په ټي وي کې، په ریډیو کې، کوم په اخبارونو کې کوم اعلانونه راځي، یو پیسې کار نه کړی. او بیا دا هم چې که فرض که کوم کومکونه مونږ لپاره راځي، مونږ اینو، نو نور ځایو ته منتقل کېږي. او وجه دا چې زمونږ چې کوم قبایلي خلکو مشران دي، که ممبران هم دي، که سنیټران هم دي، زه نه پوهېږم چې هغو تر اوسه پورې دې لپاره ولې آواز نه دی پورته کړی. نو ډېرې مشکلات دي زمونږ په خپل کچه سره په داسې حالت کې چې په حالت جنګ کې، چې هغه نفقه بنده شوي، هغه کارخانه بنده شوي، چې هغه روزګار بنده شوي، چې هغه له بینک قرض نه ورکوي، چې په هغه باندې څوک اعتبار نه کوي، چې هغه بالکل لکه چې یو شی ورسره نه وي، نو هغه څه شی وکړل. خو مونږ ډېر زیاته تکلیفونه سره مخامخ یو، ما غوښتل تاسو ته چې مونږ چې څومره ژړاګانې کړي، څومره فریادونه کړي، زمونږ تخې تسلۍ راکړی شوي، یو داسې راته ویلی شوي چې بس شاته د دوبینو نیرونه را روان دي، او بس داسې خوشحالي را روانه، مونږ به داسې وکړو. خو تر اوسه پورې یو تاجر په حیثیت باندې، یو کاروباري په حیثیت باندې، یا په ټرایبل چیمبر کې یو چې سابقه ما سره وده لرله، او یا دلته چې زه کاروباري خلکو سره کښېنم، په رسمي هغه باندې په ریالټي باندې مونږ کاکړ سي بیس داسې یو شی نه دی محسوس کړی چې خلک یې وګوري چې یو واقعیت. تاسو زه یو وړوکی غوندې مثال درکوم چې د پېښور او د تورخام په منځ کې چې کوم روډ دی، چې په هغه باندې زرونه کانټینر مالونه تېرهږي، په دنیا چې څومره ټولو له لور هیوي ترانسپورټ دی، په هغه باندې تېرهږي، او چې د پنځو څلوېښتو میلوټو لار وه آنن په څلور ګینټې او په پنځه ګینټې کې دغه لار چې کږي، خلک پکې درومي. په تورخام کې هېڅ قسم سهولیت نشته، بینک نشته، ټلیفون نشته، انټرنیټ نشته. او یو ډېر عجیبه غوندې خبره چې په اپل او تورخام کې، چې افغانستان زموږ لکه اقتصادي توګه، سیاسي توګه، لکه چې د جنګ ځپلې جنګ وجې نه ډېر پاتې دی، هغو کسټم هاوس، هغو سیستم، هغو کلیرنس، هغو کمیونیکیشن، هغو سړکونه زموږ نه نش پنځه سوه درجې ښه دي. زمونږ سبزیان یې لګیا دي، خرابېږي په هغه باندې په تورخان کې، زمونږ فوډ خرابېږي، زمونږ ایکسپورټ ګډوډ کېږي، زمونږ امپورټ ګډوډ کېږي. په بل طرف ته افغانستان چې کوم انتظامات یې مونږ ښه تېز روان کوي، مونږ یې دې ته مجبوره کړي وو چې مونږ اوس داسې کوشش وکړو چې بل طرف ته سوچونه وکړو. مونږ ته یې مخکې داسې یو سهولت راته جوړ کړی وو چې تاسو ته به مونږ ډیوټۍ کم کړو، تاسو ته په پاکستان په امپورټ کې مونږ ته ډېر سهولتونه ورکړو، چې مونږ هر څه خرڅ کړه او موږ هر څه بای کړه او لاړو په لاهور کې په کراچۍ کې په پېښور کې سرمایه گذاري وکړه مغه کارونه کې چې موږ پکې خطو وسې راته ډیوټیانې زیاتې کړې اوس بیا موږ مجبورې چې موږ افغان ترانزیت شیر ته واوړو موږ بیا سمګلینګ ته واوړو او بیا موږ له ډب را کوي یو لکونه روپۍ را ساخلي.
حکیم شینواری صاحب تاسو تر دې له مخه یو خبره وکړه او ززم خادم حسین ته هغه په پاکستان کې خادم حسین صاحب یو دلیل دا ورکول کېږي چې چونکې په قبایلي علاقو کې بیروزګاری ده نو په داسې حال کې دغه خلک چې دی هغه شدت پسند لځي هغه اروپکو لځي دغه دلیل آیا ستاسو په خیال باندې یو فکری بنیاد یو ډیر قائل کونکی دلیل دی کنا دا خلک یوازې کنفیوز کول دي
تر اوسه پورې ککړ سپ چې څومره تحقیقونه په خپل مونږ کړی دي یا په دنیا کې نور خلکو کې دا خبره ډېر ثبوت او وضاحت تر رسیدلې ده چې دی اورپکای یا ترهګرای براه راست تعلق نه خو غربت سره دی نه بیروزګاری سره دی نه د تعلیم کمی سره دی د اورپکای چې کوم تعلق جوړیږي په دې سیمه کې اوس د شنواری صاحب چې کوم خبره کوله دا خبره په دې حواله تاسو که سوچو کوي چې تیر شوی سلویختو کالو تاسو حساب وکړي بلکې سلویخت پنځه سلویختو کالو تاسو حساب وکړي په دې پنځه سلویختو کالو کې په قبایلي سیمه کې په خصوص توګه د پښتونخوا په نورو سیمه کې په عمومي توګه د جنگ او د اورپکای اقتصاد جوړ کړی شوی دی او دغه جنگ او اورپکای اقتصاد د یو فکری بنیاد په نتیجه کې جوړ شوی دی هغه په شایو فکری بنیاد دی او هغه فکری بنیاد راوړل شوی دی په سلویخ کاله کار شوی دی په سلویخ کاله ماشومان تیار کړی شوی دی په سکولونو کې تیار کړی شوی په سلویخ کاله د پاکستان میډیا ډیسکورس کړی دی بحث کړی دی خلک قائل کړی دی او د پاکستان د اردو اخبارونو په دې کې ډېر لوی رول لوبولی دی د پاکستان ریلیجیس پولیټیکل پارټی چې مذهبي سیاسي پارټی دی هغه په کې خپل یو رول لوبولی دی او د دغه فکری بنیاد د جنگ اقتصاد به اله ختمیږي چې کله د امن اقتصاد جوړ کړی شي او د امن اقتصاد به اله جوړیږي چې کله د امن بیانیه وګټي او د امن بیانیه به اله ګټي چې کله د امن په حواله او د ترقۍ په حواله او د خوشحالۍ په حواله دغه درې وړ چیزونه چې کوم ما د میډیا په حواله د تعلیم په حواله او د پاکستان د سیاسي مذهبي پارټو په حواله خبر وکړه دغه ټول خلک به دغه خپل او بیا چې د دې په شا چې کوم د سکیورټی استابلیشمنت مخ کې ارزو کو د ستراتیژي جوړتیا پالیسی چې کوم موجود ده چې په سیمه کې د خپل مقاصد او حاصلولو لپاره غیر سیاسي تنظیمونه استعمال کړی شي دغه ټول عمل به سر دوباره پاره به نظر اچول غواړي د بریو کول غواړي د بدلول غواړي د دې په نتیجه کې کوم فکری بیان جوړ شي اوبد امن فکری بیان وي او د امن فکری بیان ود اقتصاد فکری بیان وي تاسو دا خبره ځین کې اوساتئ چې د قبایلی سیمه کې چې کله د اقتصاد د خبره کول نو هغه ټیم کې موږ دا خبره کوله هغه وخت کې موږ دا خبره کوله چې زماروره داسې ممکن نه ده چې سیاسي تور خود فاټا د ټول دنیا نه جدا یو شی وګڼي او په اقتصادي تور باندې فاټا د نور ټول دنیا سره پاکستان سره مینستریم کې دا ممکن نه ده دغه ته چې کوم اقتصاد جوړ کړی شوی دی د اقتصاد فکری بنیاد نړول غواړي او دغه فکری بنیاد نړول لپاره دا ضروری ده چې پاکستان او د سیمې نور ملکونه د اورپکای په حواله خپل نقطه نظر باندې خپل پالیسو باندې او د سیمه کې د خپل مفاداتو په حواله چې کوم د دې مفادات دي دغه مفاداتو د ډیفاین کولو په حواله د تعریف کولو په حواله د شناخت کولو په حواله لکه په مخ کې لاړ شي او دا چې د تیارو د چې کوم تصور خور کړی شوی د جنگ کوم تصور خور کړی شوی د جنگ د تصور د جنگ د فکری بیانې په ځد به تک غواړي البته د امن اقتصاد جوړې دي.
دلاور خان وزیر تاسو آیا هلته یو خو هغه حل دی چې خلک په ریسرچونو کې ګوري تحقیقونه کوي کارپوهان دي بحثونه کوي په بندو کمرو کې کوي یو د ځای خلکو خپل یو حل وي ستاسو په خیال باندې په قبایلي علاقو کې چې کله خلک خبري کوي عام خلک خبري کوي د هر څه په سترګو ویني د هر څه ویني دوی کوم نتیجې ته رسېږي د دوی د خلاصون لار اخر ستا نستا دوی کوم دوی به کله خلاصي کنه دوی څه تجویزونه ورکوي
ککر صاحب که څنګه چې خادم حسین خبره وکړله دا د چکم ته تا خبره وکړه چې درس ریسرچ نه د تحقیقاتونو نه بهر ته د دینه ورچ نه دا خبره بهر ته نو زه به دا خبره وکړم که څنګه چې خادم حسین وکړه چې دلته مقاصد دي دا جنگ د پیسو د ګټلې لپاره دی دا نه دی چې دلته زمونږ د وطن زمونږ د امنیتي عسکرو یا د ملک اقتصاد دې سره ګډوډ شه دلته خو زمونږ د ملک زمونږ د انتظامیه زمونږ د وطن د غسوشتي
چې د دې جنگ سره زمونږ اقتصاد مضبوطیږي، د دې سره پیسې را درومي، د دې سره مل خکیږي. نو خلک په دې خبره باندې حیران دي، په دې خبره باندې غټ پریشان دي چې آیا دا حالات به اوس څنګه کنټرول کیږي چې یو طرف ته د ملک مفادات دي پکې او بل طرف ته د خلکو نقصانونه دي. په علاقه کې خلک تباه او برباد شول، سکولونه وران شول، کورونا برباد شول، کورونا خوشی پراته دي، خلک در په در په نور علاقې کې ګرځي. نو دا خلک اوس دغه فکر کوي چې حکومت که چیرته کې دغه پالیسی بدله کړي او دغه دلته کې وغواړي چې یاره دا خلک ته د امن میلاو شي او خلک په خپل وطن کې په خپله سیمه کې وخت تیر کړي، نو هغه دا غواړي چې دلته کې ایجوکیشن راشي، دلته سکولونه بحال شي او دلته اقتصاد راشي، کاروباري لارې خلاصې شي او دلته چې کوم د نای نه لیونه وروستو په سیمه کې سکولونه وي دا تباه او برباد شوي دي. په ټوله سیمه کې یو سکول تر اوسه پورې روغ نه دی پاتې شوی، دا ټول وران شول په دماکې کې. او زه به دا ووایم چې په دې نه مخکې هم په 60% نه زیات سکولونه هغه خلک ته میلاو شوي وي چې کوم د حکومت سرداران وي یا معاهدین وي، هغې به خپل بټکونه او خپلې مهمانخانې ترېنه جوړه کړې وي. نو کابل صرف په نای نه لیونه وروستو اوس نه چې دا په تعلیمي لحاظ سره دوی پاتې شوي دي، دوی چې تر کله کوم وخت نه پاکستان جوړ شوی دی د هغه وخت نه یې دوی داسې پسمانده پاتې کړي دي چې په دوی کې تعلیم نشته چې په کومه لاره حکومت غواړي په هغه لاره باندې اچولی شي، جنګولی شي او د خپل مفادات په کې حاصلولی شي.
حکیم شینواری صاحب، لکه دلاور خان وزیر زما پوښتنه وکړه چې عام کس د دې حل په څه کې ویني، دا چې کوم له اقتصاد یا سوداګرۍ سره تړلي خلک دي هغو په باره کې دا ویل کېږي چې هغه ډېر زیات هوښیار وي، هغه په خپله یعنی که حالات صرف بوی هم کې نو دوی د حالاتو په دغه باندې پوهېږي. بیا تاسو د قبایلي علاقو یاسته، یو تړون یو جرړې مو هلته دي، تاسو سره د نړۍ ډېر غټ غټ ډیپلوماټان ویني، فوجان ویني، فوجي قوتونه غټ غټ چارواکي ویني، تاسو هم د حل یو ځینې داسې تجویزونه چې تلپاتې حل په قبایلي علاقو کې راسي یا په نورو سیمو کې داسې ځینې وړاندیزونه ورته کړي دي څه څه شته که نه؟
ولې لکه کر چې دلته چې کوم حقیقت دی اصلا هغه څوک اورېدل نه غواړي، او که تاسو ورته حقیقت بیان هم کړی نو هغه بالکل ډایرکټ هغه ستاسو خبره رد کوي. او بل دا چې دلته اوس دلاور صاحب دا خبره کوه، حکومت حکومت نه سم مطلب حکومت کې چې کوم خلک ناست دي دا اوس چې دا 9/11 نه مخکې او 9/11 نه پس او بلکې دا کله نه چې پاکستان جوړ شوی اصلا دا خلک نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې خیر وي. په دوی په دې کې خیر دی چې مونږ ته خیر نه وي، مونږ یې سخت ککړ کړي وو، مونږ یې سخته په لانجو سره مخامخ کړي وو، او دوی خپل کورونه او خپل محلونه او خپل دفترونه په امان کې ساتلي وو، مونږ یې دلته یو غټ مصیبت سره اخته کړي وو. او بل دا چې که ته پورته شې او په جرات سره یو خبره وکړي که هر یو واکمن یو که هر یو واکداري او ته واپس راځي، لا به په لار کې مړ شوی، یا به سبا له په جومات کې مړ شوی، یا به په جنازه کې مړ شوی، یا به په جرګه کې مړ شوی.
دا خو سمه ده، دا خو حالات دي حکیم شینواری صاحب. یعنی بیا هم تاسو په تجویزو خبرې کوي، یعنی داسې وړاندیزونه یو دوه درې که تاسو را سره شریک کړئ چې هغه کم دي چې هغه دغه مسله تلپاتې حل کولای شي؟
داسې حساب کاروباري خلک په هر ځای کې چې هغوی ستونزو سره مخامخ شي نو حکومت هغوی ته مراعات اعلان کوي. لکه سره که زه ورته اوسه دا خبره وکړم چې مونږ په بجلی کې مراعات راکړي کارخانه دار عیسد باندې کارخانهدارو بلکې دا به حکومت ماتې چې مونږ سره بجلی شرته ده ایچ مولا امن راکړي ځکه چې مونږ تختول کړو زما لیبر دی ایچ زه په خپله باندې امن معاملې سره مخامخ یم ته خپل امن په خپله باندې بندوبست وکړه. که مونږ ورته وایو چې مونږ بینکونو نه قرض راکوئ، بینکونو نه اقتصادي مرات راکوئ، ایچ مونږ په خپله باندې لوګي وو تاسو له مونږ څه شي قرض درکړو؟ نو دلته یوه خبره هم مونږ څوک نه اوري که څومره وړاندیزونه دي هغوی داسې طریقه باندې رد کوي چې مونږ خبره اوري نه، بالکل هېڅ توجه مونږ نه راکوو. توجه ما ورته وایي چې آفرین دی دې سیمې په تاجرانو په دې سیمې.
یعنی تاسو په بله معنا دا وایسته تر دې له مخه چې خادم حسین ته لاړسم، تاسو په بله معنا دا وایسته چې یعنی حکومت چې کوم دی هغه د قبایلي لاسکو دغه کنفلیکټ یا دغه شخړه د دې په ختمولو کې تاسو ته جدي نه ښکاري بلکې خپلې ګټې لري؟
نه صرف حکومت بلکې هیڅوک هم نه، بلکې زموږ واکداران دي، سیاستدانان هم دي، او هغه خلک چې په اسلام آباد کې ناست دي او هغه خلک چې درې شپږ کلونه په موږ باندې حکومت کا په دې خبره کې هېڅ، ځکه چې دوی په دې کې ګټه چې دا شی روانې دوی به محفوظ وي. او جیبونه به ټکی کیو ته جوړې به ټکی کیو بنگلې او محلونه به همدغه سي مخپوړان دي او خارجي ملکو کې به دغه سي کاونټونه ټکی دا کار ختم شو دا دکان بند شو بس دوی به چټی کیږي دوی دا نه غواړي چې دا شي نه بند شي.
خادم حسین صاحب تاسو حکیم شنوار او دلاور خان هم واورېدل دواړو د عادي خلکو د حل لاره او بیا د اقتصاد پوهانو د حل لاره او دوی په حکومتونو الزامونه ولګول. خو تاسو یو تحقیق کوونکی هم یې او یو څېړونکی هم یې، تاسو په نړیوال رڼا کې و دې ټولو حالاتو تناظرو کې ته ګورئ، آیا حل هم دومره ساده دی لکه کم خلک څه ورکوي یا سوداګري ورکوي او عام خلک یې ورکوي؟ کنه لدې ځخه پرتم یو ډیر کنکریټ حل څه که تاسو حل باندې راسي حل څه ورکوي؟
اوس درې خبرې کدا وشي نو زما په خیال کې دا روانو سو کلونو کې، سو کلونو خو نشم ویلی خو روان لس پنځلس کاله کې، د اورپکای او د قبایلی سیمو د پښتنو د سیمې د عذاب تر ډېره حده پورې کمېدی شي یا بیا دومره کمېدی شي چې خلک به دومره عذاب کې نشي گرفتارولی. یو خدا چې د پاکستان ریاست خپلا دا خبره د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت بالخصوص او د پاکستان ریاست او د اسټابلیشمنت نور ادارې بالعموم په دې خبره خپل مازه خلاص کی چې د نن دنیا کې د خپل مفادات حاصلولو لپاره دا بالکل ضروری نه ده چې د جنگ اقتصاد په یو خاص سیمه کې جوړ کړی شي او غیر ریاستي تنظیمونه د یو خاص کې مفادات حاصلولو لپاره د ټول سیمه کې وجنګول شي، استعمال کړي شي، هغه د پاره د زیونو ولټول شي، هغه د پاره د فکر بنیاد ولټول شي، هغه د پاره ولې انفراستراکچر جوړ کړي شي. زما خیال دی چې دی خو دې توې چې د خلک جیبونه ډکی یا ادا کیږي، د دې جیبونه ډکی دو سره سره اوم داسې کې دي شي چې پاکستان د ریاست بنیادونه نړۍ دیشي اوم د دې عمل په نتیجه کې کده غشان عمل وشو نو چې کوم جیبونه ډکړي دي زما خیال دی چې دی به اوم بچ پاتې نشي. زما خیال دی چې د خپل د پاکستان د ریاست د پاره یو ډېر لوی خطر ده د پیښې به یو پیره د دې کورونو ته هم ورسي که کورونه ارزې کوي. دا خو یو کنکریټ خبره ده. دویمه چې کومه ډېره ضروري خبره ده هغه دا ده هم د دې عمل په نتیجه کې دا فیصله وشنو دا ډېر زر شي د دې لپاره د لسیزو ضرورت نشته چې د تعلیم پالیسي د میډیا پالیسي او سیاسي عمل په فاټه کې بالخصوص قبایلي سیمه کې بالخصوص او په نوره سیمه کې پښتنو سیمه کې او په ټول پاکستان کې بالعموم دا په دې دوباره نظر واچول شي او دا د دې په نتیجه کې د امن بیانیا جوړ کړی شي. هغه بیانیا چې کوم د عرب امپریالیزم سره تړلې ده، هغه بیانیا چې کوم د پاکستاني سکیورټي اسټابلیشمنت د طاقت او اختیار سلولو سره تړلې ده او د هغې دپاره په سلګونو زرګونو لکونو خلک د مرګ سره مخامخ کولو نتیجه رامنځته شوې ده. دغه بیانیه د امن بیانیه کې بدلول دي د جهاد په نوم د امریکې سره یا موجوده تهذیب سره د جنگ په نوم یا بیا د خپل سو کال دوی کنه په خوله ویل چې کوم د فخر او د په نوم چې کوم خلک جنگول کیږي د دغه فکری بیانیه په تضاد کې په عکس کې د داسې بیان په کار ده چې د دنیا موجوده تهذیب کې چې کوم خصیزونه دي هغه سیزونه اخیستل او د ترکیه سره مخې ته تلل، اجتماعیت سره مخې ته تلل، جمهوریت سره مخې ته تلل او چې کوم سیزونه ښه نه دي هغه پرېښودل او دغه قضیې متبادل سیزونه د خپل روایتو په رڼا کې د خپل تاریخي زده کړې په رڼا کې حاصلول دا دویم کنکریټ شی دی. او د دې لپاره تعلیم پالیسي ریویو کول غواړي، د لپاره د خارجه پالیسی باندې نظر اچول غواړي، دوباره کول غواړي، باغ نظر ثانی کول غواړي او د دې لپاره فاټا سیاسي سماجی او کلتوري تور د نور ټول پاکستان سره بالخصوص پښتونخوا سره تړل غواړي. درېم چې کوم ډېر ضروري شی دی او چې کوم ډېر اهم شی دی هغه دا دی چې اگر چې د اورپکای یا د جنگ براه راست تعلق دې سره خو نه دی چې خلک غریبینو البه اورپکی کوي سیمه نه کوي، خو دې سره ضرور دی چې ضرور ده چې یو ایسا د ریکروټمنت یا یو ایسا د هغه ځوانانو کوم چې په دې جنگ کې خشاک جوړیږي هغه دی چې د هغې روزګار نشته، د هغې کار نشته، غربت دی، بجلی نشتا د توانای وسایل نشتا د لارو ګدرو خبره ده سړک نشتا اسپیټال نشتا سکول نشتا زما خیال دی چې د ریکروټمنټ یو ایسه د دې غاړې نه ضرور راځي نو د دغه عمل مین اقتصادي ترقی د اقتصادي ترقی د عمل تیزول غواړي اسی اوم د ضروری خبره ده چې دا وشي که اورپکی نومي په کار شي دا وشي خو چونکی اورپکی سره هم دا تړلې ده یو حواله باندې نو ځکه دا ډېر ضروري ده کنکریټ دې خبرې دي او زما خیال دی چې دا د پاکستان د ریاستي ادارو په اختیار کې دي ولیم شي او دا په کار شي
دلاور خان وزیر صاحب یو بل خبره کیږي ډېر خلک دا وایي چې که امریکا له افغانستان څخه اتحادي فوجونه ووزي نو کېدای شي په قبایلي سیمو کې او د پاکستان په نورو برخو کې مسله حل سي آیا تاسو او سره دغه قبایل هم دغه سوچ لري کنه دا فکر کوي چې کدا لاړ هم سي حالت چې کوم انفراستراکچر جوړ شوی دی هغه به پر ځای پاتې سي او ټولنه به هم داسې رواني تر څو حکومت پالیسي بدل نه کړي
دا خبره کیږي چې چرته کې امریکا د افغانستان لاړه شي بیا په افغانستان کې یا د پاکستان په قبایلي سیمه کې امن راشي خو زه به دا ووایم چې د امن راتلل د افغانستان نه د امریکې د تاګ سره تړلې خبره یو غبه پکې وي چې څنګه څه امن او امان به راشي
حکیم شنواری صاحب تاسو هم دا فکر کوئ چې د امریکا له تاګ سره په قبایلو کې مسله حل کیږي
زه خو بخښنه غواړم دي خبرې سره هیڅ متفق نه یم چې ګونې امریکا به افغانستان نه وځي او وی به یې دلته به یې او بس زه خبرې دې نه اس به یې او
کلاړ سی بیا
نو زه هم چې نه ځي نو چې لاړ شي بیا خو داسې هغه په داسې حالت کې ځي چې هغه خپل ټول مقاصد حاصل کړي او د افغانستان حکومت افغانستان مسله قوه افغانستان پولیس افغانستان سیاسي سټرکچر افغانستان لیډران او دا ټول خلک دی جوګه شوی چې خپل ملک دفاع یا خپل نظام په خپل وچه دی بیا امکان لري خو دا هم ډیره لری خبره
خادم حسین صاحب تاسو څه پکې یاست
ما خیال دی چې که د امریکای د فوجونو وته سره مسله حل کیږي نو د هغه به درې شرطونه یو شرط خو به دا وي چې په دې سیمه کې چې کوم ملکونه دي کوم ریاستونه دي ایران پاکستان افغانستان هند چین روس تر څو پورې چې دی په دې خبره نه متفق شوي چې د هغه مشترک مفادات سي دغه لپاره رضا نشي چې عملیات په خپل شروع کې دغه لپاره زما په خیال چې مسله به زیاتیږي او په دې سیمه باندې خانه جنگ یو بل دور شروع کیږي دویمه خبره دا ده چې د افغانستان کې په دې اتفاق په کار دي سیمه دي ملکونو چې تر څو پورې افغانستان دوباره بحال شوی نه کې ریاستي ادارې خپل عملیات نه شروع کړي او ریاستي ادارې په خپل خپل نه ولاړي تر هغه ته پورې د امریکای فوجونو یا د نیټو فوجونو د افغانستان نه وتلو مطلب بدای چې د پښتون سیمه باندې یو داسې لوی جنگ شروع شو چې هغه د نه ختمېدو دی او هغه د نه ختمېدو مطلب دا دی چې د دې سیمه ډیر زیات خلک مخکې تبا برباد شي او دریم شرط دا دی چې په خپل امریکا د اقتصادي مرستې کم عمل شروع کړي دی یا کوي یا په یو نه یو شکل کې لګیا دی کوي هغه د فوج د تلو سره پریکړه په اړه کړنه شي دا درې شرطونه که پوره شون بیا د امریکای فوج تلو سره حالات ښه کېدای شي ادروایز بلې غاړې خبره ده چې یو بل خارجي بشو شي
حکیم شنواری تاسو د قبایلی علاقو د اتحادیه د سوداګرو یو مشریه خادم حسین صاحب تاسو چیړونکی او دلاور خان وزیر صاحب تاسو یو خبریال او چیړونکی او جنوبی وزیرستان سره تعلق ته تاسو د مشال د 10 سپتمبر په دې ځانګړي بحث کې برخه واخسته تاسو د درې واړو ډیره مننه ش وخت ورته واړو ته خدای پامان.